تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار.
امریکا غږ د روغتیا د خبرونې ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. داسې د دې بیا ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتۍ له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. د نن شپې په خبرونه کې ډاکټر صاحب صابر پردیس زموږ میلمه دی. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې د پروګرام تر پای پورې موږ سره پاتې شي.
سلامات اوسئ، ډیره مننه. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتي له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. نو محترم ډاکټر صاحب، موږ تاسو د دې شهیدان یو چې ډېرې ترافیکي پیښې په ټوله نړۍ کې کیږي، نو راوسو افغانستان ته چې په افغانستان کې ډېر انسانان د ترافیکي پیښو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو په دې باره کې آیا تاسو کوم کره معلومات یا ارقام شته چې تاسو په دې باره کې یو څه معلومات راکړئ؟ مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د یو مشخص ډیټابیس یا د یو سیستم نشته چې د ترافیکي پیښو له امله هر ځای کې کچیر انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي یا هم ټپیان کیږي، د هغوی ټول معلومات په یو سیستم کې درج شي. او د همدې له امله خلک هم په دې باندې دقیق نه پوهیږي چې په یو کال کې مونږ د څومره انسانانو ژوند د ترافیکي پیښو له امله لمانځ د اسرائیل څومره انسانان مړه کیږي. که چېرې مونږ داسې یو دقیق ډیټابیس ولرو په ریاست د ترافیکو کې یا هم د وزارت د ساتامیل په مرسته باندې داسې یو سیستم جوړ شي چې هر ځای کې چې یو ترافیکي پیښه کیږي هغه خلک د هغه راپور ورکړي او بیرته وشي کولی شي بالاخره هماغه واقعات تایید شي چې واقعا د ترافیکي پیښې له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکړی. بالاخره مونږ کولی شو چې دې راپور هر کال کې نشر کړو او د هر فصل په اساس، د هر میاشتې په اساس، د هر زون په اساس باندې، مثلا د کابل جلال آباد په لویه لاره کې څومره ترافیکي پیښې کیږي او څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی، څومره نارینه و، څومره ښځې وي، څومره ماشومان و، داسې د کابل کندهار د نورو لویو لارو په ارتباط باندې یا د ښار په منځ کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي. دا به یو ډېر ښه نوښت و چې کچېرې دولت په دې برخه کې اقدام وکړي. ولی متاسفانه تر اوسه پورې مونږ کره ارقام نه لرو کوم چې د سترګو لیدلی حالت ده او کوم چې مونږ د رسنیو له لارې نه خبرېږو او د فیسبوک او د نورو میډیایي وسایلو له لارې نه خبرېږو. نو مونږ ګورو چې اکثرا په لویو لارو کې د تیز موټر چلولو له وجې نه ډېر زیات ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او د دې نتیجه یا دا وسیږي چې انسانان مړه کېږي او یا هم ټپیان کیږي او یا داخلي زخمونه په وجود کې پیدا کیږي، مثلا داخلي خونې زیان ورکوي.
نو تاسو د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې د دولت مسؤلیت څه بولی محترم ډاکټر صاحب چې ترافیکي پیښو مخنیوي وسی؟
په دې برخه کې خود دولت مسؤلیت ډیر پراخ مسؤلیت ده او دا په ډیر ښه توګه باندې هم باید ورته قانون جوړ شي او هم باید تطبیق شي. فعلا د ترافیک قانون شته، ډیر پخوانی قانون ده چې هغه کې باید یو څه تجدید نظر وسي یا هغه باید نوی شي، ځکه هغه قانون د ډېر پخوا لپاره جوړ شوی. په هغه وخت کې په کابل کې دومره ډېر موټرونه هم نه وه، نوي موټرونه هم نه وه، د دې موټرونو سرعت هم کم و. یعنی باید قانون هم نوی شي د ترافیک او د موټر چلولو، او دغه سربېره دولت باید هغه قانون په جدي توګه تطبیق کړي. په قانون کې ځینې نوي شیان باید ور اضافه شي، مثلا چې کله یو نفر موټر چلوي باید حتما له خپل کمربند نه په خپله استفاده وکوي، چې کمربند خپل وتړي یا د سیټ بیلټ. دویم داسې کوشش دې باید وشي چې کچیر موټرونه غټ دي، سورلۍ موټرونه دي چې هغه موټرونه په لویو لارو کې چلو ډریورانه چلوي، هغه ډریوران په هیڅ ډول سره اجازه دې ونه لري چې هغوی له مخدرات څخه استفاده وکړي. چې نن سبا بدبختانه په لویو لارو کې کوم کسان چې په ترانسپورتي شرکتونو کې غټ موټرونه چلوي، هغه دې له چارسو نه استفاده کوي یا نورو مخدراتو څخه استفاده کوي او بیا د نشتې په حالت کې موټر چلوي. په دا شکل سره په یوه موټر کې څو کسان کېناستلی شي، یا مثلا د ماشومانو لپاره باید واړه سیټونه موجود اوسي چې پاک ماشومان وتړل شي. نور د سرعت حد باید تعین شي چې یو موټر که چیرې یو څوک چلوي د کار په منځ کې باید په کوم سرعت سره وچلول شي، د مکتب مخې ته چې رسېږي هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي، او بالاخره له ښار نه چې وځي په های وی یا په شاهرا کې په لویو لارو کې هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي. او حتی د لویو لارو کې هم په هغه سهو کې چې هلته لکه د کابل ننګرهار سړک چې ټول په یو شان هوار نه ده، په ځینو ځایونو کې ډېر زیاتې داسې پیچ را پیچ سړکونه دي، یا اوسې موړونه ډېر زیات لري سړک. په هغه صورت کې باید دولت په هر ځای کې لوحې د دې نصب کړي چې سرعت د موټر په دې ساحه کې څومره ده. بیا د دې کنټرول په خاطر باندې پولیس د ترافیک ته وظیفه ورکړي چې هر هغه چا چې دا شی نه مراتوه دومره د جریمه شي، او دا جریمه صرف د کاغذ پر مخ باندې ونه شي، لکه نن سبا چې په ورقه کې یو جریمه لیکي سره، او بدبختانه چې هغه پیسې د دولت عایداتو ته نه ځي، هغه د یو نفر جیب ته غورځېږي. باید سیستم داسې وسیږي چې یو چاته چې کله پارچه ورکول کېږي هغه پارچه یې په کمپیوټري سیستم کې درج شي، او دا په ډېر سادګۍ سره دا سیستم جوړېدلی سره چې حتی له خپل موبایل نه یو نفر کولی شي یو ترافیک کولی شي چې یو ډرایور ته پارچه ورکړي، او د هغه پارچې یو کاپي د ډرایور موبایل ته ورسیږي، یا حداقل ورته پرنټ وباسي ورته ورکړي چې کله د هم تا خپل دا جریمه تحویل کړه، نو هغه نه وروسته به تا ته بیا اجازه دې وسیږي چې ته نور هم موټر وچلوي. یا په بعضو واقعاتو کې که چیرې خفیف تخلفات وسیږي هغه ته وویل شي چې تاسو موټر چلولی شئ، ولې که جریمه مو مثلا یوه هفته یا دوه هفتې تحویل نه کړه، بیا د جریمې اندازه در باندې زیاتېږي. نو دا ابتدایي لارې چارې دي چې دولت که چیرې دا په جدي توګه تطبیق کړي، کولی شي چې د ترافیکي پیښو نه مخنیوی وکړي. نن سبا دوه نور مشکل هم دا دي چې یو غیر راجستر شوي موټر چې هغه ته یو کی موټر وایي یا ویشکي موټر ورته وایي، دا په افغانستان کې بې حده زیات دي، او هر هغه چا چې دا موټر واخیسته نور که لایسنس لري یا نه لري هغه د موټر ډرایور. خو دا یو غټ خطر ده چې کله یو پیښه کېږي نو موږ د هغه موټر که چیرې هغه پلیټ ټاکسي هم واخلو ترافیکو ته یوسو، نو کتل کېږي چې په هغه پلیټ باندې یو بل موټر ستار ده په ترافیکو کې. او دویم دا ده چې ټول هغه خلک چې موټر چلوي هغوی لایسنس نه لري، یا حتی د لایسنس اخیستلو په برخه کې ځینې فساد کړې موجودې دي چې هغه دې په غیر قانوني توګه هم یو چا ته لایسنس اخیستلی شي، او د کور شخه لایسنس راوړي. یعنې لایسنس هم جعلي جوړېږي او هم په پیسو باندې اخیستل کېدلی شي، چې دا واقعاتو مخنیوی که چېرې دولت وکوي. او چې کله د یو چا لایسنس بالاخره تمدید کېږي، وخت یې پوره کېږي، نو هغه باید دوباره بیا راشي امتحان ورکړي، او له دې نه ځان دولت مطمئن کړي چې د هغه مهارتونه چې د موټر چلولو دي، د موټر ودرولو دي، د پارکینګ دي، د ترافیکي پیښو ته احترام ده، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي، او که چېرې غټ تخلفات یې کړي اوسېږي حتی لایسنس یې باید کنسل شي ورته.
بله بله، ډېر ښه خبره ده رښتیا هم. واقعا ډاکټر صاحب، کراسو و ځوانانو ته اکثره د موټر یا د خلکو د موټر چلولو په وخت کې دوی یو ډېر تیز رفتاري کوي، او د کورنۍ مسؤلیت په دې ایسه کې څه دی چې باید خپلو اولادونو ته یا خپلو دوستانو ته څه ډول لارښوونه وکړي چې دوی باید څه رقم موټر وچلوي؟ ولې اکثره وخت تیز رفتاري هم د ترافیکي پیښو علت کېدای شي؟
بله، هو دا د موټر تیز چلول خو دا یو ډېر مهم فاکتور ده په ترافیکي پیښو کې، ځکه چې کله سرعت ډېر زیات شي موټر له کنټرول نه وځي، او خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی عمرونه کم دي یا په ښارونو کې دننه موټر چلوي، دوی په لویو لارو کې موټر چلوي، نو د دې تخمین نه شي کولی چې زه په څومره سرعت سره باید لاړ شم چې له یوه موټر نه مخکې سم بل موټر هم مخ باندې له هغې خوا روان ده. چې په افغانستان کې بدبختانه اکثرا لویې لارې داسې نه دي چې جلا اوسېږي، چې تګ او راتګ لارې جلا اوسېږي، دواړه موټر په یوه سړک باندې ځي، او یو خطر دوه خطر موټر لوي خونه وسیږي، یو دوه خطر بلې خونه وسیږي، په دې کې ډېر واقعات رامنځته کېږي. نو د کورنۍ د غړو اول مسؤلیت خدا ده چې کورنۍ مشر باید من حیث د یو نمونه خپل اولادونو ته چې کله هغه موټر چلوي، نو کله هم کوشش دې ونه کوي چې ډېر تیز موټر وچلوي، چې هغه اولادونه دې ته تشویق شي چې موږ هم باید چلو او کوشش دیو کی همیشه خپل ولادونه ته وایي چې تیز موټر چلول ښه نه دي، د ترافیک قانون ته څوک احترام وکړي، په دومره حد سره موټر څوک چلوي چې د کنټرول لاندې اوسي.
ولې
بیا که چېرې یو طفل یا اولاد دې عمر ته رسېږي چې هغه اولاد د موټر اسټرینګ ته کښېني، یا ورور یې یا یو کشرۍ د کورنۍ بل غړی د موټر اسټرینګ ته کښېني او موټر چلوي، دوی ورسره موټر کښې ناست دي او هغه کوشش دې کوي چې ډېر بې ځایه موټر تیز کړي یا له نورو موټرونو نه په غیر صحیح توګه یا په غیر قانوني توګه مخکې شي، نو دوی باید ورته ورته ووایي چې هلکه دا کار مه کوه یا خورې دا کار مه کوه، دا صحیح نه ده. کله چې دوی ورباندې فشار واچوي نو هغه بالاخره د کورنۍ د فشار لاندې راځي او دا اصلاح کېږي. ولې بدبختانه ځینو ودونو کښې مونږ دا ګورو یا ځینو واقعاتو کښې مونږ ګورو چې خلک میلې ته روان اوسېږي، یو نفر موټر ډېر تیز چلوي او نور د کورنۍ غړي ورسره ناست اوسېږي، هغه دوی یا ملګري ورسره ناست اوسېږي، هغه دوی ورته چاکې وهي، چکچک کوي ورته او شپکونه وهي، کوشش کوي چې دا ډرایور نور هم دې ته تشویق کړي چې ته نور هم تیز لاړ شه. او دغه مسایل د دې سبب کېږي چې د ترافیکي پیښو شمېر نور هم زیات شي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه، دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زنم شباش نه.
محترم اوریدونکو ته به باید ووایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس دی چې پر ځینو مسایلو باندې خبرې کوو چې هغه هم په ترافیکي پیښو کې انسان څنګه خپله صحت ته لاس ورکوي او پر دې باندې خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب، وروسته دې چې راسو موږ د زخمیانو سره څه ډول باید طبي مرستې وسي، یوه پوښتنه به لابل هم درڅخه وکړم چې دلته په امریکا کې د موټر چلولو په وخت کې ماشومانو ته ډېره توجه کېږي چې دوی په سیټ کې کښېنې وي، دوی خاص یو مخصوص سیټ لري د دوی دپاره، په اصطلاح د دوی د ساتنې دپاره، نو د موټر چلولو په وخت کې د ماشومانو کښېنول په سیټ کې باید څنګه وي او څه ډول باید توجه ورته وسي؟ دا ډېره مهمه خبره ده.
دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې اکثرا د هغه خلک چې په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا مثلا په بهرنیو ژبو باندې پوهېږي، هغه د ډرایور د سر پورې او د ډرایور څنګ ته د بل سیټ چې ده دې سر پورې، هغه کوم مونږ تاسو ورته افتوګیر وایو چې لمر مخه نیسي، داسې یو څپېړه غوندې شاید چې هغه راښکته کېږي، د هغه شاته که چېرې مونږ وګورو هلته لیکلي دي چې ماشومان په مخې سیټ کښې مه کښېنوه. او علت یې دا ده چې په مخې سیټ کښې اکثرا که چېرې ماشوم هلته ناست اوسېږي، حتی که چېرې په کمربند هم تړلی اوسېږي، نو چې کله یو واقعه کېږي د هغه ماشوم د مرګ خطر ډېر زیات کېږي. او په افغانستان کښې خو بدبختانه ډېر خلک له کمربند نه استفاده نه کوي او ماشومان باید په وروستي سیټ کښې کښېني، که چېرې ضرورت اوسېږي چې ورته هغه عمر یې کم اوسېږي، خپله خپل ځان نشي نیولی، باید ورته اضافي سیټونه واخیستل شي. خو په افغانستان کښې چون دلته د خلکو اقتصاد ضعیف ده، دا شی به ممکن ونه سېږي چې مونږ هر ماشوم ته جلا سیټ واخلو. د اوس وخت لپاره دما مشوره خپلو خویندو ورونو ته دا ده چې که چېرې کوچنی ماشوم لرئ، کوشش دې وکړئ چې هغه په وروستي سیټ کښې یا یې خپل څنګ ته کښېنوئ، یا که ډېر کوچنی اوسېږي په خپل غېږ کښې کښېنوئ، او ورته اجازه یې دې مه ورکوئ چې خپل سر یا خپل لاس له کړکۍ د موټر نه وباسي، یا د موټر په سر باندې چې هغه کومه شیشه ده چې هغه ته ټپ وایي، له هغه نه یې هم مه پرېږدئ چې د باندې ووځي، ځکه دا د موټر د سرعت له زیاتېدلو سره خطر د دې پیدا کېږي چې دا ماشوم بېخي له موټر نه والوځي او د هغوی د مرګ سبب شي. په مخې سیټ کښې هم ورته اجازه هېڅ مه ورکوئ چې په مخې سیټ کښې کښېني، له کوچنیوالي نه یې په دې باندې عادت کوي چې دوی ووایي چې مونږ باید په وروستي سیټ کښې کښېنو، مخکې کښېناستل د مشرانو لپاره دي. او یو بل شی دا ده چې په وروستي سیټ کښې هم چې ماشومان کښېني، نو باید مور پلار دې ته متوجه اوسېږي چې هغوی په خپل سر سره د موټر شیشې یا هندارې راټیټې نه کړي یا دروازه یې خلاصه نه کړي. خوشبختانه په نویو موټرونو کښې اکثرا د دروازو لپاره یو سهولت موجود ده چې هغه ته چایلډ لاک وایي، یا د ماشومانو لپاره یو قلف موجود ده چې که چېرې والدین وشي کولی دروازه چې خلاصه کړي د موټر وهي، نو نور دروازه بیا له خوا نه نوازی صرف له دبان نه یاله بهر نوازی نو ماشومان سپورسی سټ کې کېنول بیا مطمئن اوسئ چې ماشومان په خپل سر دروازه نشي خلاصولی که څوک دا توکمه نشي پیدا کولی کېدلی شي له مستري نه پوښتنه وکړي یا کوم ځای کې چې کوم ملګری په موټر پلورنځي کې کار کوي هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا د ماشومانو لپاره هغه کوم قلف چې موجود ده چې موټر دروازه نور له داخل نه وځېږي او یوازې له بهر نه وځېږي هغه موږ ته را وښیه هغه به ورته په ډېر سرګۍ سره ور وښي او دا یو غټ مسؤلیت رامنځته کوي چې ماشومان نور نشي کولی په خپل سر دروازه وازه کړي او هر ځای کې یا موټر نه کوس شي یا هم خطر دې ته موجود اوسي چې له شانه بل موټر راسي او هغه دروازه ووهي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس. ډاکټر صاحب، راوسو هغه تراپیکي پیښو کې چې زخمیان یې او د دوی سره باید څه ډول طبي مرستې وسي تر څو چې امبولانس ورته رارسیږي یا څوک د کومک لپاره ورته رارسیږي. دلته خو تاسو په امریکا کې که یوه ترافیکي پیښه ډاکټر صاحب وسي، نو هیڅوک تر هغو پورې چې امبولانس نه وي ورته رارسېدلی، زخمي ته څوک دا اجازه نه لري چې د لاس یا د بدن د بلې اعضاوې څخه یې دوی کش کړي او یا یوه جای څخه بل ځای ته بوزي. په افغانستان کې دغه مسایل څنګه دي ډاکټر صاحب؟ تاسې د مریض سره د زخمي سره باید څه ډول طبي مرسته وسي؟
دلته په افغانستان کې د خاص قانون په هکله په نظر معلومات نه لرم چې آیا خلک اجازه لري چې زخمي سره مرسته وکړي یا ونه کوي. ولې ما په خپلو لیدلي دي خلک ډېر کوشش دی کوي چې په هر ځای کې چې یو واقع وشي نو خلک ډېر ورته راغونډېږي او کوشش په دې کوشش کې وشي چې له زخمیانو سره او حتی له مړي سره مرستې دې وکړي چې هغوی لیاله موټر نه بهر راوباسي یا هم انتقال کړي یو نږدې مرکز د صحي ده، ځکه هر ځای کې امبولانس نشته. نو خبره دا ده چې که چېرې یو انسان که هغه لوی وي یا ماشوم اوسېږي خونریزي ولري او له هغه نه وینه بهېږي او په کوم چوکۍ کې نښته یې نه اوسېږي، آزاد اوسېږي، یا له موټر نه راښکته کېدلی شي یا په کومک سره یې کولی شو چې موږ له موټر نه یې راښکته کړو یا له موټر نه بهر غورځېدلی اوسېږي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وشو کولی د هغه د وینې جاری کېدلو نه مخنیوی وکړو او د وینې وینه یې ودروو. د وینې درېدل په دوه درې طریقو سره کېږي. تر ټولو مهمه طریقه او تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې که چېرې له موږ سره یو دسمال اوسېږي یا پړونی اوسېږي یا یو بله اضافي تکه اوسېږي، هماغه راواخلو، په یخو اوبو باندې لنده کړو او بیا یې په د زخم باندې کلکه ورته ونیسو د کوم ځای چې زخمي شوی ده. دا به سبب دې شي چې هغه ځای هم سوړ شي نو هلته به د وینې راتګ کم شي او د هغه سربېره هغه وینه به له ښه شي هلته او نور به ډېر خونریزي نه ورکړي. خو که چېرې هډوکی مات شوی اوسي مثلا د لاس یا د پښې او هغه موږ ډېر ښته پورته راکش کړو، سبب د دې کېږي چې هغه نور هم هلته اعصاب او عضلات ټول زخمي شي او بالاخره د لاس یا د پښې د ښته کېدلو سبب شي. پس بهتره دا ده که چېرې لاس یا پښه مات شوي اوسېږي، د ماتېدو په صورت کې باید به همغه غړي لاندې داسې یو د ناوې په شکل باندې یو ساختمان ورته جوړ شي چې که چېرې هغه تخته اوسېږي ورسره لاندې تخته ورته کېښودل شي، که تخته نه وي د کارتن ټوټې راواخیستل شي او څو دانې سر په سر شي چې هغه لاندې ورته کېښودل شي او بیا یې په دې پښې باندې په یو بل تکې باندې وتړل شي تر څو دا پښه یې ثابته شي او ډېر زیات نور حرکت ونه کړي، هغه مات ځای باید ډېر ونه خوځي. او هغه نه وروسته بیا دوی وشي کولی چې دا زخمي په داسې یو حالت کې واچوي چې روغتون ته نږدې روغتون ته ورسېږي. که چېرې کوم زخمي د شاک په حالت کې اوسېږي یا ضعف کړی اوسېږي، پس بهتره دا ده چې هغه په داسې یو حالت کې موږ څمله اوسي سر یې ټیټ اوسېږي او پښې یې لږ له خپل بدن نه اوچاتې اوسېږي، حداقل همسطحه یې اوسېږي چې سر ته یې بېرته وینه ورسېږي او په مخ باندې یخې اوبه وهل شي چې بېرته هغه په حال باندې راشي. خو که چېرې انسانان د موټر په چوکیو کې داسې نښتې اوسېږي چې هغه موږ راکش کوو نو لاس یا پښې یې ماتېږي، پس بهتره دا ده چې یا له پولیس نه کومک وغوښتل شي یا له امبولانس نه کومک وغوښتل شي، یا که چېرې هېڅ امکانات نور نه وي نو اول کوشش دې وشي چې هغه د موټر برخې چې هغه سبب د دې شوي چې د دې انسانانو د بدن غړي پکې نښتي دي هغه موږ لږ را لرې کړو یا یې مات کړو یا یې پریکو هغه ورسته بیا د دوی د بدن غړي آزاد شي او بیا موږ دوی وشو کولای چې دوی له ځای نه راښکته کړو.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب، په لیرو پرتو سیمو کې اکثره خلک چې ژوند کوي یعنی دغه سهولتونه و دوی ته نسته چې دوی د ستې و کلینیک وي او یا امبولانس ورته ورسیږي او یا کلینیک ته بوزي، نو دغه خلک د ترافیکي پیښو سره هم ډیر مخامخ کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د اوس په افغانستان کې موږ د دې شانو د دې پیښو شاهدان یو، په خپله چې دا زخمیان اکثره په ترافیکي پیښ کې ډیر خلک ځانونه د لاسه ورکړي دي. نو لیرو پرتو سیمو کې چې دغه یو پیښه وسی ترافیکی، البته تاسو مخکې هم معلومات ورکړل، بیا هم کله څه نور مفصل معلومات وخلکو ته ورکړي چې دوی په دې پوه سي چې دوی د خپل مریض سره څه وکړي. که څه هم تاسو مخکې ډېر ښه معلومات ورکړل، خو بیا هم په لیرې پرتو سیمو کې څه وکړي؟
د معلوماتو سربېره دا هم غواړم ووایم چې که چېرې په لیرې پرتو سیمو کې داسې واقع کېږي او هلته حتی بله آله د ترانسپورت ونه شي چې موږ دا مریض انتقال کړو یو بل روغتیایي مرکز، نو معمولا په کلو کې کټونه ډېر زیات اوسېږي. موږ کولی شو چې دا ټپیان په یو کټ باندې هوار سملو او وی تړو په کټ باندې، هغه یو دوه ځای وتړل شي چې دی له کټ نه بیا ښکته ونه غورځېږي، ځکه دی خو په ټپي حالت کې اوسېږي، بدن درد کوي یا معمولا کله بې حسه شي نور د شاک حالت ته لاړ شي چې زوف کوي، بیا دی خپل ځان نشي نیولی. نو بهتره ده چې هم د سینې په برخه کې موږ تاسو وتړو او هم د ورنو په برخه کې په ساده یو شی باندې وتړو، او بیا درې څلور تکړه ځوانان یو ځای شي سره دوی په اوږو باندې اوچت کړي دا کټ هغه مرکز چې ته ورسوي. که چېرې د کټ امکانات ونه شيږي نو بیا موږ دا هم کولی شو چې مثلا د آس په مرسته باندې هم هغه ناروغان چې هغوی د بدن پورتنۍ برخې زخمي شوي اوسېږي او حداقل د یو بل چا شاته مثلا کېناستلی شي یا د خره پر سر باندې سپاره شي سره هغوی ورسول شي. ولې تر ټولو بهتره خبره دا ده چې که چېرې موږ په موټر کې د انتقال زمینه موجوده اوسېږي یا په امبولانس کې اوسېږي، نو دا تر ټولو بهتره خبره ده. او په خصوصي توګه یا په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې موږ ناروغ په هواره سملو په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه ثابت حالت اوسېږي، ډېر زیات په جنفونو کې په زوره ونه لګېږي، ځکه چې کله کچیر موږ ناروغ په جنګونو کې هم ډېر په زوره زوره باندې سره لګېږي، امکانات دې شته چې هغه نور هم خونریزي ورکړي یا د بدن کچیر داخلي خونریزي او چاور کړي وسی، چې مثلا په ظاهر باندې هیڅ ټاپ موجود ونه سی، موټر وهلای دا په سار باندې لګېدل دا او سار زوبل شوی ډېر کلک ولې و چې ګورو سار لک پړسو نور وینې ته نه دراغلي. د دې خلکو لپاره د ما مشوره دا ده چې کچیر داخلي خونریزیان د چا په سر کې موجود اوسېږي، بهتره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغوی د دوی سی ټي سکان واخلي یا د سر عکس واخلي، ځان مطمئن کړي چې د دننه کومه خونریزي سره رامنځته شوې یا وینه توی شوې ده، دا په دماغ باندې فشار نه راوړي یا خونریزي نشته، له هغه وروسته ورته اجازه ورکړي. خو که چېرې څوک ډاکټر ته هم مراجعه ونه کړي، دوه درې ورځې پاس یا یوه ورځ پاس یا هفته پاس د ده په حرکاتو کې مشکلات رامنځته شي، مثلا چې کله ګرځي دی خپل ځان باندې ښه کنټرول نه لري، کله داسې یو خوا بل خو ځي یا سرګنسي رامنځته کېږي یا زړه بدواله یا استفراق رامنځته کېږي ورته، نو په دې حالت کې باید یا د بدن د غړو ضعف ورته رامنځته کېږي، دی باید په ځان باندې وپوهېږي چې حتما د ما په دماغ کې داخلي خونریزي رامنځته شوې ده، زه باید ډاکټر د جراحي عصبي ته مراجعه وکړم چې ډاکټر د جراحي عصب د ما معاینات ترسره کړي، له هغه نه وروسته په ساده توګه یو عملیات ترسره کېږي، کومه لخته شوې وینه چې د دماغ د هډوکي لاندې یا د سر د کوپړۍ لاندې راجمع شوې اوسېږي هغه وینه لرې کړي، بېرته انسان خپل عادي حالت ته راګرځي او بېرته جوړېږي انشاءالله.
بله کورمادان، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې یو انسان چې ترافیکي پېښې لیدلی وي او په اصطلاح زخمي سوی وي، وروسته څه روحي اثرات په دوی کې لیدل کېږي؟ آیا بیا دوی حاضریږي چې دوی بیا موټر وچلوي؟ دغه د روحي تاثیرات یې څه ډول وي؟
معمولا د ترافیکي پېښې په هغه ډول پورې دا ډېر تړاو لري، که چېرې یو ډېره خشنه ترافیکي پېښه یو څوک وګوري چې ډېر زیات انسانان په هغه کې زخمیان شوي اوسېږي یا ډېر انسانان په هغه کې مړه شوي اوسېږي، هغه وینې وګوري یا په داسې یو حالت کې وربرابر شي چې هلته نوې دا واقعه وشي او د دې ټپیانو چغې او سوري اوري او د دوی وینې وګوري، دا د انسان په رواني حالت ډېر بد اثر غورځوي، خصوصا هغه خلک چې له رواني نظره لږ ځله کمزوري اوسېږي سره او او هغوی به تر ډیره وخت پورې یا زړه زوف لري سره یا وایي چې زه موټر نشم چلولی یا کوشش دی کوي چې هغوی په ورو موټر وچلوي او له تیز موټر چلولو څخه مخنیوی وکړي. ځینې حتی داسې کسان هم زه پېژنم چې هغوی ویلي چې ما مثلا یو ډېره خرابه ترافیکي پېښه ولیده، له هغه نه وروسته ما ځان سره دا تصمیم ونیوه چې زه به نور پر لار باندې موټر نه چلوم، نور مې بس دا شی. خو که چېرې ترافیکي پېښې وړې اوسي کوچنۍ اوسېږي، معمولا زموږ خلک ورته زیاته توجه نه کوي، غفلت کوي سره وایي خو زه خیر یوه پېښه وتېره شوه نور به ځو په مخ باندې، خدای مهربانه ده. بې شکه ته خدای مهربانه ده، په دې کې موږ هېڅ شک نه لرو، ولې انسان هم باید خپل کوشش وکوي د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې باید ترافیکي اصول هم مراعت کړي، او نه یوازې د خپل ځان د روغتیا لپاره بلکې د کورنۍ د غړو د روغتیا لپاره هم باید دوی کوشش وکوي چې خپل ځان هم سلامت ورسوي او د خپل کورنۍ غړي هم خپل ځای ته او خپل منزل مقصود ته په سلامت توګه باندې ورسوي.
بله رښتیا هم اکثره زموږ دلته چې ځینو داسې اکسیډنټونه یا د ترافیکي پیښو کې زخمیان شوي وي او یا هیڅ نه پسی وي، وروسته یې بعضې علایم راپورت کیږي چې د دوی ملا خوږیږي، نور هډوکي خوږیږي، دغه تکلیفونه وروسته هم دوی احساس کولی سي. نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ستاسو وروستۍ توصیه د یوه ډاکټر په صفت و ځوانانو ته و هغه خلکو ته چې موټر چلوي، نو دوی ته څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د باورستای پیغام د ځوانانو لپاره او د ټول هغه کسانو لپاره چې هغوی موټر چلوي یا موټر سایکل چلوي یا داسې نورو وسایلو نه د موټر د سړکونو په سر باندې استفاده کوي، لکه بایسکل یا ځینې هلکان د ټایر لرونکي بوټونو نه استفاده کوي چې سکیټنګ کوي سره، د دوی نه ټولو ته زما پیغام دا ده چې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید د خپل ځان روغتیا ته او د نورو روغتیا ته باید متوجه اوسېږي، له ترافیکي پېښو نه مخنیوی وکړي، له ډېر سرعت نه مخنیوی وکړي سره، کوشش دی وکړي چې په داسې حد سره سرعت ولري چې هغه د دوی تر کنټرول لاندې اوسي، او همیشه باید په دې ته پاملرنه وکړي چې که چېرې زه خدا نه خواسته یو واقع کوم، نه یوازې زه په جنجال کې ځم، زه به بندي کېږم یا زه به د ترافیکو لپاره په مقابل کې مسؤول اوسېږم، بلکې که د دې حادثې کې یو انسان ژوند له منځه ځي، یو انسان مړ کېږي یا ټپي کېږي یا حداقل خپل رواني حالت له لاسه ورکوي، ناروغه کېږي، دا به هم ما مسؤلیت اوسېږي او زه به په دې برخه کې ګناهګار یم. نو بهتره دا ده چې مونږ یو ځای ته سفر کوو، د دې په یوازې باندې په دوه ساعتونو کې مونږ رسېږو، هماغه په دوه نیم ساعتونو یا درې ساعتونو کې رسېږو، ولې په آرامه سره ورسېږو، خپل ځان ته هم توان ونړوو او نور خلکو ته هم نه توان وړوو او نه هم هغوی روحن آرامه.
ستاسی کور ودان ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې تاسو وخت پرونی ته راغلاست او خپل وخت مو مشترک کړلی چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. پر دې باندې واقعاً تاسو ښه مفصل وژغه د لاس کور مو ودان. د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې خبرونی ته غوږ ونیولې، ستاسو څخه ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، ډیره مننه.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خويندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه جګې سي ګڼه ګونې کوشش وکي الته ډیر تک او راتک ونکي او د ضرورت په صورت کې کوشش وکي لماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي کوشش وکي یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکي. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره